سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او په دغه وساته خبري غړي کې تاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو خوړومبي د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړې ده. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پرځد له تربت څخه د پیرشوی لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې ده او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزه کې د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو پاړه خپل ورسته پریکړه معطل کړې ده. نن په سپریم کورٹ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورٹ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. هغه اپیلونه په پوځي عدالتونو کې د ولسی وګړو خلاف د کاروایي کلادم ګرځولو خلاف و. عدالت ویلي چې پوځي عدالتونه د ملزمانو خلاف کاروایي کولی شي خو حتمی فیصله بعد سپریم کورٹ د احکاماتو پورې مشروطوي. د روان کال د اکتوبر په 23مه سپریم کورٹ په پوځي عدالتونو کې عامو وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او دای غیر آئینی وبللې. د 2023 کال د مې په نهمه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسی ځایونو ته زیان اړولې وو او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولې وو. پوځ ویلي دي چې پر هغه کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه روانې دي چې پوځي ځایونو ته زیان رسولې وو. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد له تربت څخه د پیلشوي لاریون ګډونوالو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د بلوچستان د یووالي کمیټې تر انتظام لاندې د لاریون ویان ګلزار بلوچ پرون مشال لیډو ته وویل چې لاریونوال د دسمبر په 11مه ماسخوتن کوټې ته ورسېدل خو حکومت اغوی د کوټې په سریاب سیمه کې سار کړي او د خار مرکز ته نه پرېږدي. د احتجاج لاغي وروسته پیل شوی و چې د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 23مه ادعا وکړه چې څلور وسلوالې وجلې دي. خو بلوس فعالان وایي چې په کسانو کې د بالاچ بلوس په نامه هغه کس هم شامل و چې د پولیسو په بند کې وو. تر دې پیښې وروسته هغوی په تربت کې احتجاجي پرلت واه او د دسمبر پر 15مه له هغه ځایه د کوټې په لور لاریون پیل کړه. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي پرون مشال لیډو ته ویلي چې حکومت د دسمبر په 9مه په هغه پیښه کې د ککړو څلورو پولیسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده خو ګلزار بلوس وایي تر اوسه په هغه څلورو پولیسانو کې یو هم نه دی نیول شوی. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومته غوښتنه وکړه چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دی د پخوا په شان پر پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پر دغه مهال د شیرزمان په نوم د دې احتجاج یو ګډونوال مشال لیډو ته وویل چې حکومت دې د هغې د روزګار غم وکړي.
پښه باندې مزدور ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې په پرلات کې نستلې دي. نن څلور 200 ورځ باندې مزدورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مزدوران ګرځ او پاکر او مجبوري باندې و پاکر ته ولاړ دي د بل دروازه ته ولاړ دي.
دا پرلت لاغي ورستو پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه بعد افغان کډوالو په ګډون ټول بې اسناد بهرني وګړي په زور لغه هیوا د باسي او لغه ورستو به له افغانستان سره تګ را تګ یوازې پر پاسپورت او ویزه باندې. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت شار ډی اپیر احزار کړل او غوښتنه ورڅخه وکړه چې په سمدستي توګه دی خپل سرپرست حکومت ته خبر ورکړي چې د برید د عاملینو په وړاندې پا په بشپړ ډول پلټنې او سخت اقدام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دربند کې دغه برید ذمواري تحریک جهاد پاکستان وسلوالې ډلې ومنله چې درویش امنیتي سرتیری پکې ووجل شو او لسګونه نور جوبل کړل. خو د خبر پاڼې په وینا دا ډله له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري. که څه هم د طالبان حکومت لا تر اوسه د پاکستان حکومت د دغو غوښتنو ته رسمي ځواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په غزه کې د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په غزه کې د خرابیدونکي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداری وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره قرارداد منظور کړ چې د غړو هیوادونو سلورو کې درې برخې په حق کې رائے ورکړي. د نهې په ورځ د وړاندې شوي قرارداد په حمایت کې 153 او خلاف یې 100 هیوادونو رائے ورکړي دي. دا د دې خبرونه خبرونه مورده اوریدونکو، او که د دغه خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د ډیر اسماعیل خان د دربند سیمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي.
دخت فیرنگ و چکورو کے دروازے مات سولا چتون مانڑے دا سیلنگ ختم سولا ڈھیر دیات نقصان سوے دے.
د بلوچستان له تربت څخه د پیل شوي لانګ مارچ غړو د کوټې په سریاب سړک پر لټ وهلې دي، بلخو حکومت وایي د مظاهره چانو زیاتره غوښتنې منلې دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غلپاره چې دی کمیټي جوړه شوې ده.
او د چاپیریال د ساتنې یو اتحادیه وایي چې پېښور په ټول پاکستان کې تر ټولو ډیر خچن یا آلوده خار ګرځېدلې دي.
یو هشنغری سټاف چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رش وي او آبادی پکې ډېره ده، او بیا د لزاک روډ دی.
اسی میں انہوں نے ہم پہ یوش پیر موضوعات و راپور نے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو. د پاکستان سپریم کورٹ نن په پوځي عدالتونو کې په ملکی وګړو د محاکمې د لغوه کولو پریکړه معطل کړې ده. عدالت په فیصله کې ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې بعد د ملکی وګړو د محاکمې اجازه وي، خو دا به د سترې محکمې سره مشروط وي. د سپریم کورٹ په کسیزه بینچ کې یو جج دې پریکړې سره اختلاف کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د سپریم کورٹ 15 کسیزه بینچ په اکتوبر میاشت کې په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو پر ضد د مقدمو چلول لغوه کړی وو او دای غیر آئینی بللی وو. په دغه اړه له اسلام آباد راشد خټک نور معلومات راکړي.
د سپریم کورټ د فیصله خو اصل کې داسې ده چې دا انټر کورټ اپیل وو. کومه فیصله چې سپریم کورټ ورکړې وه په اکتوبر کې چې په فوجي عدالتونو کې د عامو خلکو ټرایل نشي کېدلې، مقدمه اورېدنه نشي کېدلې، د هغې خلاف حکومت اپیل کړی وو. د حکومت وینا دا وه چې د نیول شوي کسان چې دي په دې کې ځنه کسان داسې چې تر ګران دي، نو د هغوی مقدمه باید واورېدل شي په فوجي عدالت کې، او خامخا اورېدل پکار دي ځکه چې هغوی خطرناک خلک دي. د دې مقدمو خلاف چې چا درخواستونه ورکړي وو، د تاریخ انصاف او د وکیلانو ډلې او اعتزاز احسان د پیپل پارټي یو مشر، دا هغوی وینا دا وه چې دا سیاسي کسان دي او هسې نیول شوي دي، نو دوی عام خلک چې دي دا په دغه کې نشي کولی په فوجي عدالتونو کې دوی مقدمې نشي ورکړلی. نن چې کومه پریکړه وشوه لکه هغه داسې فیصله نه ده، هغه صرف دا ده چې دا د دوام لري. یعنی فی الحال چې کم کار روان و دوی ودرولې و، د اکتوبر هغه فیصله چې ده هغه معطل کړه. او فیصله معطل کړه، خو بیا به دا فیصله حتمی فیصله بکیږي، او د دې لپاره د جنوري تاریخ هم ورکو چې جنوري په دریمه هفته کې به دا بیا اوریدل کیږي. بیا چې باغی کې کومه فیصله وشوه هغه به خو ډیر قانون پوهان چې دلته زما سره خبرې وشوه، هغه وایي چې تر جنوري پورې به دا فوجي عدالتونو دا کیسه فیصله کړي وي، دا مقدمه به اوریدلې، ځکه چې هلته د روزانه په بنیاد باندې یعنی هر ورځ د مقدمه اوریدنه کیږي. نو بیا که هغه فیصله کیږي هم دوی ته به سزا اورول شوی وي، او په دې کې ډیرو کسانو خپلې سزاګانې پوره کړې هم دي.
په بل یو مقدمه کې په اډیالا زندان کې یو ځانګړی عدالت د دولتي راز افشا کول په مقدمه کې د طریق انصاف مشر عمران خان او د هغه وخت بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې هم فرد جرم لګولی دی. دا غي څه حال څه تفصیل تاسو را
دا خو داسې ده چې لکه بیا و لګول شو، دغه فرد جرم خو یو ځل مخکې هم لګول شوی و، همدغه په اډیالا زندان کې اول په اټک کې، بیا یو ردنه هلته شوی او بیا دلته شروع و. عدالت ورته جوړ شوی او دوی بتل هلته به اورېدنه کوله چې د دې خلاف بیا تحریک انصاف مشر چې دی عمران خان او شاه محمود قریشي دوی په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړو چې په خلاص عدالت کې په آزاد عدالت کې دی اورېدنه وشي چې خلک یعنی میډیا او عام خلک یې وویني په زندان کې دی. نو بیا هغه مقدمه چې دا هغه د سره شوه د سره شوه خو بیا عدالت وویل چې کیږي د پزندان کې البته میډیا او عام خلکو ته اجازه ورکړي اگر چې عام ور نکړل شو په اول ورځ موږ لاړو نو صرف درې کسانی پریښو هغه هم پتنشته چې ډیر وخت پس وو او ډیر خلک دغه سه ډیر تراغلل. نو هغه مقدمه د سره شوه په دوی باندې بیا هغه الزام ولګو چې کوم مخ کې په کوم چارج په فریم کړو هغه بیا فریم کو نن چې دوی د سرکاري راز افشا کړی دی او د خپلو ګټو لپاره کارول دي د ملک تشخص یې خراب کړی دی هویت یې خراب کړی دی عمل ته نقصان رسول دی دوی د دې نه انکار وکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردن کو سرزو د ډر اسماعیل خان دربن تا چرته چې د غ سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتل دي چې د راقی امنیت لپاره د سمدستي او کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل د دسمبر په 12 د وسلوالو لخوا پر پوزن مرګي برید او ورستون خطه خلک سخت اندېخمن کړي دي. بلخوا د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي دي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارډي اپیر احزار کړی دی او غوښتنه ترې کړی دا چې په سمدستي توګه د خپل سرپرست حکومت خبر کړي چې د برید د عاملینو پاړه په بشپړ ډول پلټنې او پر وړاندې سخت اقدام وکړي. نور معلومات د اشتیاق مسعود پر راپور کې.
د ډیرا اسماعیل خان درابن سیمه اوسیدونکي 13 ورځ په پوز باندې ځانمرګي برید نه ورسته د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سیمه امنیتي حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د درابن دوا اوسیدونکي په پوز باندې د ځانمرګي برید نه د شوي نقصان په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
مانم جمال میا خیل دی تھانے سرکم محلہ بردو خیل دی بالکل ٹچ ماور سر کور دی شپے 3 بجے لگ بھگ 2 منٹ باندھے وچ ایو زوردار دھماکہ وس والا اگے چ بعد فائرنگ شروع وس والا دخ سے فائرنگ وچ کورو کے دروازے مات والا چتنا مانڑے دا سیلنگ ختم سولا ڈھیر زیاد نقصان سوا دے دلے پولیس سرا تھانہ درابن سرا آرمی کسانو سرا یو خود کش سوا دے پچے ڈھیر زیاد شہادتنا سوی دی دا بلڈنگاں نا ڈیمیج شیاں نا دا پتہ لگے جی لگیا دا تے ڈھیر لوئی کرا وئی سوا دا درابن ہائی سکول ڈیمیج دے ورسارا تھانہ درابن ہم ڈیمیج دے ورسارا چکم آس پاس دکانوں دی ٹول ڈیمیج دی اکورونا محلہ بردو خیل ہم پچے ڈیمیج دے درابن خلق ڈھیر پریشانہ دی.
ماں مہربان نم دی درابنیا ماں ہوٹل دے دے اختر قریشی مارکیٹ دے ٹول دکانوں خراب سوی دی مش تو ہے چیز امن جوڑ سی دل تمور امن غاڑو
دی پاکستان پوز اما اڑی کو دے اختر ایس پی آر ل طرفا دے سروارم پ 13 اور جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی وی چپ درابن کشے دے وسراولے پ برت کشے درویش پوز سرتیری وجل شوی وی او د پوز سرتیرو سره په ډازونو بدلون کې شپې وسلاول هم وجل شوی دی. په درابن سیمه کې په پوز باندې د ځانمرګي برید ذمہوري د تحریک جهاد پاکستان په نوم پیژندلې شوی ډاله ترجمان مولا محمد قاسم منلې دو خو د سلوارم په 13 ورځ د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې د افغانستان طالبانو حکومت په اسلام بات کشے نمائندائی طلب کڑائی دائی اور احتجاجی مرسلائی ورس پورلی دو دا بیان کشے دا ہم ویلی شوی دی چے دی تیری کے طالبون پاکستان سرا تڑلی ڈالے تیری کے جیاد پاکستان پڑیرا اسماعیل خان کشے پا پوز دی برید زیماوری مانلی دو او پا بیان کشے پاکستان دی افغانستان طالبون حکومتنا وشتنا کڑی دو چے پا افغانستان کشے دی ترہاگر ڈالو دی ترہاگر پٹ زائنو پا خلاف دا زر گامونا پورتا کی او پڈرا اسماعیل خان سیماک شے پپوز برت شے کاکڑ کاسان او دی تیری کے طالبان پاکستان مشرون دا زر ون سی او بیائی دی پاکستان حکومت تا وسپوری دی ڈیرا اسماعیل خان پولیس او ڈی ایس پی محمد عدنان دی سلوارم پتیرا اوریز مشال ریڈیو تا ویلی وی چے سلور وسلاولے پڈرا اسماعیل خان درابن سیماک شے پیوا سرکاری اسکول کشے پپوز سرتیرو بنے برت کڑائی وا چے پناتیجا کشے دوویشت پاوزی سرتیری وجل شوی وی او سالور درشت نور پر ہر جلی شوی وی دا دے ہم یوداوی چے تیری کے طالبون پاکستان دے تیری کے جیہاد پاکستان پنم ڈالا دے خپل تنظیم بارخا نگانی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د بلوچستان له تربت څخه د پیلشوی لانګ مارچ غړو د احتجاج په توګه د کویټي په سریاب سړک پر لټ وهلې دي. د دسمبر په 11مه راغلو لاریونوالو ویلي چې تر څو یې غوښتنې نوې منل شوې تر هغه وخته پورې به احتجاج دوام لري. مظاهره چیانو د ماورای عدالت وجونو ودرول او د ورکړل شو کسانو عدالتونو ته د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. ملخ حکومت ویلي دي چې د لانګ مارچ د برخوالو زیاتره غوښتنې منلې دي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د پرلته برخوالو په غوښتنه چې د دوی ډېرې غوښتنې داسې دي چې حکومت تر اوسه نه دي منلي او یوازې دوې غوښتنې منل شوي دي. په دې ترڅ کې د دسمبر په 12مه نیټه د بلوڅ یکجهتي کمیټې ویان ګلزار دوست بلوڅ مشالټو ته وویل چې تر اوسه د بلاچ بلوڅ په وزن کې تورن د کاونټر ټررزم ډپارټمنټ یا سیټی ډی غړي نه دي نیول شوي.
الزامات بلوڅ پر لګائے گئے تھے ان کے ساتھیوں پر.
جعلی مقابله کې بلاچ بلوڅ او دغه څلور ملګري وژلي دي او په دوی د ترګری تور پوری کړی وو. هغه تور د حکومت بیرته واخلي. د دې ترڅنګ د موږ ته دا باور راکول سي چې کوم نور لا درک کسان دي هغه به په دغه ډول جعلي مقابلو کې نه وژل کیږي. د دې سره سره چې څومره لا درک بلوڅان دي هغه د عدالتو ته وړاندې کړل سي او که څوک مجرم وي نو بیا دې د عدالتو د لارې سزاګانې ورکول سي. د لانګ مارچ او پرلت د برخوالو د احتجاج په اړه مچکله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې نه هیواد د بلاچ بلوچ د وژنې په تور کې د سیټی ډی څلور کسانو په ضد مقدمه لاسلیک شوی ده. بلکې بلوچستان هایکورټ دوی مطالعه کړې هم دي.
د دوی مطالبه و د پلټنې د غلا پاره چې دوی کمیټي جوړه شوې ده. بل د دوی مطالبه و چې دا کسان سسپینډ کړي. هغه آلریډي هایکورټ ډیسیژن دی هغه کسان سسپینډ شو. دریم دا دی چې د دې انکوائری روانه ده. دوی د مسنګ پرسن خبره کوله مول نمونه راکړي او مسنګ پرسن کمیشن دی هغه ته به ور غوښمه انویسټیګیټ کی نو دیګری مطالبه منل سی وی دی جواز نه لري چې احتجاج وکړي.
دلته خبره ده د ویلی ورده چې د نومبر د میاشت په 23مه نیټه د ابلستان په تربت کې د سیټی ډی لوري په یوه نشته کې د څلورو کسانو د وژنې ادا سوي وه. په کوم کې یو ځوان بلاچ بلوچ هم شامل وو. خود بلاچ بلوچ پلار مولا بخش ویلی وو چې د زوی بلاچ بلوچ نه هواځي د نومبر په 19مه نیټه د کور څخه سیټی ډی نیول وو. بلکې د نومبر په 20مه نیټه د تربت و یو ځایي عدالت ته هم وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سیټی ډی د ده د زوی په ګډون څلور واړه بے ګنا کسان وژلي دي. د بلاچ بلوچ د پلار په خبره چې کله پولیسو د سیټی ډی د غړو په ضد مقدمه د درج کولو څخه انکار وکړي نو له امله دوی په تربت کې د احتجاج په توګه پرلت پیل کړی وو. د دیارلسو ورځو د احتجاجي پرلت وروسته برخوالو د دسمبر په 15مه نیټه د کوټ په لور احتجاجي لانګ مارچ را روان کړی وو. کوم چې کوټ ته چیرمه سریاب کسټم ته را رسېدلی وو چیرې چې د لانګ مارچ برخوال پر سریاب سړک پرلت وهلی دي. دا دغه وروسته کله چې د لانګ مارچ مشرانو اعلان وکړي چې دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ د کوټ په ریډ زون کې پرلت وی. لیکن صوبائی حکومت و دوی ته اجازه ور نکړه او د تیر شپې راځي د کوټ د ریډ زون ټول سړکانې په ازغن تارو لاریانو کنټینرانو تړلې دي. بل د خبره هم د یادونې وړ ده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 11مه نیټه د سیټی ډی څلور واړه یاد شوي غړي د خپلو دندو څخه لرې کړې دي او د سیټی تانې تربت انسپکټر نوربخش بلوچ د یادې پیښې د پلټنې د ډلې مشر ټاکلې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په چمن خار کې مازورانو د پاسپورت او ویزې د شرطونو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ لاریون کړی دی. پرون لاریون والو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پرلتوالو غوښتنه دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دې د پخوا په شان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. په چمن کې تاجرانو، اتحادیو او سیاسي ګوندونو د پرلت نن سلور پنځوسمه ورځ ده. په دغه اړه تفصیل د صمد شبنم په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په غږونو باندې پیلېږي.
د دسمبر پر 12مه په چمن کې مازورانو پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد له 1 اکتوبر څخه هلته روان پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي. په احتجاج کې شریک د شیرزمان په نوم یوه مازوره مشالیډو ته وویل:
شبانی مازوره ما د څلور کالو سفر بارډر باندې کار کاوی، د ورځې می 1500 روپۍ ګټلې. په پرلت کې نستلې دي نن څلور 1500 ورځ باندې مازورانو مظاهره ده. قسم نیم په خدای که په کور کې پر دنیا شایسته مازوران ګرد او پاکر او مجبوری باندې و پاکر ته ولاړ دي، د بل و دروازه ته ولاړ دي. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې د خپل پیسو لاجی واپس واخی. زموږ وزګار راي لکه زموږ خپل موږ پر دروازه په یو صورت پاسپورت نه منو.
د چمن د مازوران اتحادیه مشر اینات الله بشر دوست احتجاج محل مشال ریډو ته وویل چې له 200 څخه زیات مازوران د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د کاروبار لالاري د خپل بچانو روزي پیدا کوي. هغه وویل چې حکومت باید مازوران ته خپل عینک ورکړي.
دا وخت زموږ سره رجسټر ډیر مازور دي، خصوصا په چمن چې دی هغه 825 مازور دي. په دې کې 102 زنانې دي. د دې سره سات دغه تقریبا د 200 زیات کسان پر بارډر باندې روزګار کوي. د دې دغه روزګارو تقریبا د 240 کالو زموږ د ولس دغه روزګارولو. نو هغه 1500 روپۍ چې دی د ورځ پیدا کولې هغه وس دا وخت ولاړې دي، ځکه د مازور هم دغې بچان دي لکه د روغو خلکو. نو مازور هم په ژوند کې ژوند غواړي، د روغ خلکو په شان ژوند غواړي.
د چمن پرلتوال پر ډیورن کرښه چمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر شناختی کارت او ویزه باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګری اتحادیه مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 12مه مشالیډو ته وویل:
د مازورانو چې ریلی وه چې په هغه باندې په لکونو انسانان په هغه شرکت وکړي، نو هغه مازورین چې په دنیا کې د مازورینو خپل کوټه ای خود چمن ضلع کې لابلا مازورین کې هغه کوټه کې ایس وا د دې بنیادی حقوق سې دی هغه قبضه سوي دي. دا ټول هغه مازورین مصطفی افغان بارډر لاغو ایزار وکي چې موږ پاک افغان بارډر له 200 پورې 500 پورې د پاره موږ زو او موږ زو. نو موږ غواړو دا چې په دې وطن کې په دا علاقه کې مازورین ته ګورمنټ سیلز ټیکس، جرنل سیلز ټیکس او کدی گاڑیاں اخی کدی موټران اخی دا ټول شان دی د پاره ټیکس امام دی.
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارنیانو ته د اکتوبر 13 له یواده د وتلو وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د پروري په تمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن سر لننه د انتخاباتي عملې د افسرانو روزنه پیل کړې ده. پرون د کمیشن لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ریټرننګ افسرانو ته بعد د انتخاباتي عمل انتخاباتي قوانینو او نورو انتظامی چارو پاړه باندې معلومات ورکړي. کسوم انتخاباتي کمیشن دراتونکو انتخاباتو لپاره تیاریانه پیل کړي دي. خوځنی سیاسي ګوندونه د نام نه لقبلا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه هم کوي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل لري.
د دسمبر په 12مه نیټه د ټاکنو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د انتخاباتو لپاره په مجموعي ډول د 1200 ځلي ریټرنینګ افسرانو ته به په انتخاباتي عمل، انتخابي قوانینو او نورو انتظامی امورو روزنه ورکول کیږي چې په کې د خیبر پښتونخوا 6 د پنجاب 6 د بلوچستان 6 او د سند صوبې 6 ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران شامل دي. همداراز په دې تربیتی پروګرام کې به 1,950 ریټرنینګ افسرانو ته روزنه ورکول کیږي چې په کې د پنجاب 1,400 د خیبر پښتونخوا 1,60 د سند 1,90 او د بلوچستان 1,60 ریټرنینګ افسران شامل دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د دسمبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل
د څنګه د خرام سردار په تدریج لږی ټریننګ ورکول کیږي او د سټیټر د سلام تبا یو ورځ ټریننګ ورکول کیږي. د سره سره زمون چې کوم د نور د انتخابي تیاریان دي هغه هم بالکل زور شور سره جاری دي او دا به ان شاء الله تعالی چې کوم انتخابي شیډول لاشي نو هغه سره به بیا دا مزید پدې کې تیزی راشي.
دا له هغه وروسته ده چې د ټاکنو کمیشن د روان عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی او ځینو سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې اول دې نگران حکومت د الیکشن لپاره په هیواد کې امنیتي صورتحال کنټرول وساتي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي په دې وروستیو کې د داخله چارو د وزارت لخوا د دوی مشر مولانا فضل الرحمن ته د خطر خبرداری ورکړې شوې، نو په داسې حالاتو کې دوی اندېښنه لري چې څرنګه به سیاسي وندونه په داسې ماحول کې خپلې سیاسي هلې ځلې جاری وساتي.
دا وزیر داخله بوختی کارداري چې هغه د ملک د امن لپاره اقدامات دیو کی الٹا اغا د تھرڈ پا والا باندې پاٹو تا سر عام پد پریس کانفرنسوں کے دا وئی چیرا پرنکیتا تھرڈ دے پرنکیتا تھرڈ دے دے مقصد سرے نمو خو دا وئی چی عوام تا سیاسی جماعتوں تا قائدین تا تحفظ ملوشی ووٹر تا تحفظ ملوشی ووٹر دے آزادانہ طریقے سرا بار روزی او خپل ووٹ حق استعمال کی.
خود پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د دسمبر په 8مه نیټه د رایو ورکونکو د ملي ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی وو چې په څو ورځو کې به د انتخاباتو شیډیول اعلان شي او د فروری په 8مه نیټه به عام انتخابات کیږي او لسی په دغه ورځ خپل رایه وکاروي او د ټاکنو کمیشن به د پرامنه انتخاباتو کول یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینونکو کاشف الدین سید د انتخاباتو د ځنډیدلو د امکان په اړه د پوښتنې په جواب کې وایي که څه هم د ټاکنو کمیشن د روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې پیل کړې دي، خو چې تر څو د انتخاباتو بشپړه شیډیول نوی جاری شوی تر هغې به د انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه غیر یقیني صورتحال دوام لري.
د غیر یقیني صورتحال وجوهاتو کې هغه کې یو غټه وجه دا هم ده چې بعضی سیاسي مشرانو د طرف نه داسې بیانونه راځي چې هغه د سکیورټی په صورت حال باندې ګوته اوچتای. مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دین وړاندې د موسم په صورت حال حواله سره هم خپل مطالبه مخته ایښله او د سکیورټی حواله سره خو ډیر کلاو خپل خبره کړې ده او ویلې دي چې زما په علاقه کې یعنی داغه په علاقه کې الیکشن مهم نشي چلے دی، هغه د سکیورټی د وجنا بهر نشي راوتلې. نو دغه شان که بیا موږ وګورو د نورو مختلفو سیاسي مشرانو تر طرف نه هم دغه بیانونه راځي، خو چې تر څو پورې الیکشن شیډول نه راغلی او د سیاسي مشرانو دغه کم وریز دي هغه لری شوی نه دا غیر یقیني صورتحال به موجوده.
د نومبر په دریمه نیټه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د قضیې په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې د فروری په اتمه نیټه دا خبره یقیني کړی شي چې هم په دې نیټه په هیواد کې عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو هم د سره د روانې ګړۍ نیمایې ته رسیدلی یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورو. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو خلاف د کاروایۍ کلادم ګرځولو په اړه خپل وروستۍ پریکړه معطله کړې ده. نن په سپریم کورټ کې د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ یو شپږ کسیزه بینچ د انټرا کورټ اپیلونو درخواست اوریدنه وکړه. په بلوچستان کې د ماورای عدالت وجونو پر ضد له تربت څخه د پیل شوي لاریون ګډونوالو د کوټې پر سریاب سړک پرلت وهلې دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي چې د مظاهرچیانو ډېرې غوښتنې یې منلې دي. په چمن کې مزدورانو هلته د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت په ملاتړ کې احتجاجي لاریون کړی دی. پرون د لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه کوله چې د چمن پرلتوالو غوښتنې دې ومني او د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دې د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستان د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د پرونی وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته سخت احتجاج کړی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وزارت سکرتر په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان سفارت د چارو مشر احضار کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې په دغه اړه په سمدستي توګه اقدامات وکړي. او په غزه کې د خرابیدونکې بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له سختو خبرداري وروسته په 193 هیوادونو مشتمل د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی پرون د اوربند لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق یا د آسیا پیسیفیک څانګې مشر وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي او پر افغان ښځو او نجونو خپل تمرکز له لاسه ورنکړي. په د دې افغانستان ته له خپل سفر وروسته ویلي دي چې افغانستان له سو اوږد مهاله بحرانونو سره لاس او ګریوان دی او په هرات کې د وروستیو زلزلو او له پاکستانه د افغانانو د راتګ له امله حالات لا پسې سخت شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل په دا راپور کې.
افغانستان ته له 15 ورځنی سفر وروسته د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر پیو سمیت وایي د افغان ښځو او نجونو کړاو دوام لري او نړیواله ټولنه باید پر افغانستان خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. د سې شمې پر ورځ ښاغلی سمیت په هغه ویډیو کې چې په ایکس شبکه کې خپره شوې وایي مال ښځو او نجونو سره ولیدل او زه به په یاد ولرم چې دوی ماته د خپګان، غم او ناامیدۍ رښتینې کیسې وکړې او ځینې د ځان وژنې احساس کوي ځکه چې دوی راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. پیو سمیت دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغان ځوانان ډېر هیله بښونکي دي. د افغانستان ځوانان باید د نړیوالې ټولنې لپاره د الهام سرچینه وي تر څو خپلې ژمنې او ګډون تازه کړي. کله چې موږ وایو چې موږ تاسو سره یو، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې افغانان زموږ غږ واوري او د افغان میرمنو او نجونو ته زما پیغام دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د آسیا پاسیفیک څانګې مشر په کابل کې له ملالۍ روغتون څخه د لیدنې پر مهال ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو اداره به د ښځو لپاره د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې له دغه روغتون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. پیو سمیت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید خپل تمرکز پر افغانستان، افغان ښځو او نجونو له لاسه ورنه کړي ځکه دوی په دغه هیواد کې له څو اوږدمهاله بحرانو سره لاس او ګریوان دي. د هغه په خبره د هرات په ولایت کې وروستیو زلزلو او ناورینو او له پاکستان څخه افغانستان ته کډوالو د اجباري استلو د لړۍ په چټکېدو سره د افغانستان حالات لا کړکېچن شوي. هرات ولایت د روان کال د اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې د څو سختو زلزلو او ټاکانو شاهد و چې د اکتوبر د اوومې زلزله یې تر ټولو خونړۍ وه. په تاسې حال کې چې تر اوسه له دغو زلزله ځپلو سره پوره مرسته نه ده شوې، پاکستان د 2023 کال د نومبر د لومړۍ د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړل. د پاکستاني او طالب چارواکو په وینا د دې پروسې له پیل تر اوسه څه باندې 4.5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او د افغانانو پر اوږو فشار لا پسې زیات کړی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدلو لومړني کارونه چې له یوې نیمې لسیزې را په دېخوا یې کارونه د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو له کبله د ځنډ سره مخامخ وو یو ځل بیا پیل شوي دي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې او کارخونې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه پراخه شي. نور حال نجیب الله لوخیل راکړي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنې شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 420 جریبه ځمکه کې نقشه شوی د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي. یو تنځایي سوداګر حاجي اسدالله احمدزي مشال روډیو ته وویل
د دې لپاره موږ ډېر کلونه زحمت وستلو او د خوست د پاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده دپاره د آینده نسلونو دپاره او د خوست د آبادۍ او ترقۍ دپاره یو زیربنا ده، یو بنیاد.
په خوست کې تر اوسه ډیری صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي. یو تن صنعتکار شمس الله قیمت زوی وایي
دغه داسې دوه چې د یو خو د منطقه چې دوه د تجارتي وګرځېدله، یعنی د دغه منځکې ارزښت پیدا شو او دې سره سره تقریبا داسې 15,000 کسان موږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو. دلته تجارت وده وسره کی او صنعت وده وسره کی او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډېره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځلې د رسنیو پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوي، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیزو ستونزو یې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. د دې کار د ودانیز شرکت مشر محمد نبی کوچی ویل
د چار دیوالۍ یا څلور دیوالۍ برخه د 1260 متره طول لري او بله برخه د سرکو داخلي برخه ده، بله برخه د صنعتي پارک د استنادي دیوال ده چې 2.8 متره طول لري. په شپږو میاشتو کې تکمیلېږي، 1,900,000 شاوخوا قیمت لري افغانۍ.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانې او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا د مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزي، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر ضلع کې یو وار بیا د کمیونټي سکولونو فعالولو بندوبست شوی او استادانو ته روزنه ورکول شوې ده. د قبایلي ضلعو لپاره د تعلیم ادارې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې استادانو ته په تربیت ورکولو سره به د هغوی د ښوونې استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به معیاري تعلیم ورکړي. د دې ادارې چارواکو ویلي دي چې په کمیونټي سکولونو کې به ماشومانو ته ویړیا کتابونه او معاوضې هم ورکوي. نور تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د قبایلی ضلعو ایجوکیشن فاؤنډیشن په نوم حکومتي فلاحي ادارې انتظامی مشر عبدالاکرم خان مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر ضلع کې مو د کمیونټي سکولونو خوښه اتیا نارینه او ښځینه استادانو ته درسونو خوځلو جدید تربیت ورکړی چې قبایلي ماشومانو ته معیاري زده کړې ورکړي.
انکو هم نه لیسن پلان کې طریقې کار، سکول مینجمنٹ، میتھمیٹکس میں، انگلش میں، جنرل سائنس ایکسپیرینس میں ٹریننگز دی ہے
دوی تمنگ درسی پلان د سکول د انتظام چلولو طریقہ و روح او دا او پر ریاضی انگریزی او جنرل سائنس کی مو تربیت ورکړ دوی تم دا هم و خودل چې ماشومان با پنسابی او هم نسابی فعالیتونو کې څنګه مصروف ساتای مونږ په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو داخلولو لپاره ورته کمیونټي سکولونه جوړ کړل په دې کې با وړیا کتابونه او میاشتنۍ وظیفه هم ورکوو چې دلچسپي پیدا شي او سکولونه نه پرېږدي دا مهال په ټولو قبایلی ضلعو کې خوشا 1520 کمیونټي سکولونه تیار شوي او دې لپاره 927 استادان برتی شوي
یہ 537 سکولز ہیں اور اس میں 982 ٹیچرز ہیں
د خیبر ضلع د کمیونٹی سکولونو د اتحادیه پخوانی مشر ترابلی پرده وایي چې د تربیت سره به په قبایلی ضلعو کې د نوو استادانو استعداد لوړ شي او ماشومانو ته به یې ګټې ورسي
د هغوی چې کم پیشاورانه صلاحیتونه دي په هغې کې به ډېر زیات مفید او ګټور ثابت شي یو تربیت شده استاد حقیقت خبره دادو چې ډېر مسائل او مشکلات د سدباب د پوره د مخنیوي د پوره گٹاور سو بیتیگی مرج ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا یو ډیر ښه قدم اوچت کړلو او دا دایره سابقه فاټا چې څومره دو چې هغه لکوتا او غزول شي پیسره وسره موږ دا هم یو چې دی اپر باډی چې کم سکول نه دی نو هغه له هم په کور دا دی چې مرج ایجوکیشن فاؤنڈیشن د استادانو سہولت ور کی او هغه سکولونه دی بیا ویجاړ کې دونه بچ کی
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د وینا مطابق په دې تیره بدمنه کی حل تھا سباندے سلو پوری سکولونا ویجاڑ شوی وو پاغی کی زنی مرمت کردی او چکم پکی مکمل لمنز وڑل شوی وو پاغی کی لکتر لگا شپارس بیا د سر جوڑ کردی او پا 509 باندے ہم تعمیراتی کار روان دے فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو
د خیبر پختونخوا په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې له خوا د ماحولیتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیتي بدلون زیات اغیزمن کړی دی پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج زده کوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په ژوند کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړه په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان راپور
د سوات چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو مدني فعالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزیب ویل چې دوی د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوي چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چل وشو چې د بارانونو هغه سلسله بدل شوا په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خولو ته او یا سیندونو ته لاړ شي غرونه کې دي ونې کې دي هغه ته کټ کړی شوي دي نو هغه اوبه لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبه ځان ته را نه کاږي همدغه وجه ده چې زمونږ چینې وچیږي او زمونږ کوهي وچیږي چې د هغې نه موږ د یو اهم نعمت نه محروم کیږو
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علی ورسته مشال لیډو ته ویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی بی وخت زیات بارانونه او که اوږده سوکړی وجه ده دی وایي د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو دغه زیان نور هم زیات کړی
که موږ وګورو که هغه 2000 سیلاب وو که 2002 سیلاب وو دومره په لږ وخت کې ډېر زیات باران وشو چې د هغې نه بیا سیلابونه رالو ټول ملک هغه ډېر نقصان وشو 2000 کې پاکستان ته که موږ وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو نو پاکستان هغه ډېر خطره کې دی د موسمي تبدیلۍ وجنه
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجي زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو څخه پوښتنې هم وکړې وروسته یې مشال ډېډو ته وویل چې عام خلق د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي
اوس چې دا کم سیلاب راغلی و
یا دا کمی زلزلی چی رازی یا لکه تاسو وګورئ وس دا دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنی دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه. نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او په کار ده چې نوجوانان چې کوم دي هغه په دې کې ډېر اهم کردار ادا کړي، د حکومت طرفه هم د نوجوانانو سره مرسته وشي او هغو له دې داسې څه ټاسک ورکړي د هغو سره د دومره مدد او کومک وکړی شي چې هغو په ماحول کې ونې ولګي، په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهی پکې راولي او عام خلک د دینه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون له وجې جوړ شوي مشکلاتو حل کول لپاره سنه سه هلې ځلې کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولی شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانې زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږ کړی شي، ونې او بوټي زیاتې اولګولی شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د پیښور خار په هوا کې آلودګي په پاکستان کې تر ټولو زیات ریکارډ شوی ده. په پاکستان کې یوې غیر دولتي ادارې په خپل دې راپور کې ویلي دي چې دا مهال د پیښور په هوا کې د ککړو ذراتو مقدار تر لاهور خار هم زیات دی. دغه ادارې د جدید حالاتو په مرسته د پیښور ضلع له دیارلسو سیمو څخه د تفصیل په شپږو میاشتو کې راغونډ کړی دی. نور معلومات د مجید بابر په راپور کې و.
د ماحول د آلودګۍ د مخنیوي غیر دولتي اداره پېښور کلین ایئر الائنس په خپل تازه راپور کې وایي چې د پېښور هوا په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته ککړتیا لري. د دسمبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلین ایئر الائنس ویان محمد حسیب وویل چې د دې ککړتیا تر شا لوی وجوهات غیر رجسټرډ او زړې رکشې، زاړه بسونه، ویګنونه، د خښتو په بټو کې د ټایرونو او کوېلې سوځول او په حیات آباد کې هغه کارخانې دي چې پکې د زهریلا ګیسونو او لوګو د کنټرول د آلو نشتوالی دی.
موږ د پېښور څلور ګوټونه بنسټ واغوستل. یو تاسو ته پته ده چې د حیات آباد چې کوم دی د هغې سره یو انډسټریل اسټیټ چې کارخانې پکې لګېدلې دي او د هغې نه هم ډېره خراب هوا راوتله. یو پوینټ موږ هغه اغوستی و. دویم پېښور کې تاسو ته پته ده چې داسې علاقې دي چې کنجانې دي، ډېرې تنګې دي. دې کې یو هشنغرې سټاپ دی چې هغه ځای کې ډېر زیات هر وخت رش وي او آبادی پکې ډېره ده. او بیا د لزاک روډ دی یا داسې چې بل طرف ته ورشي نو ورسک روډ دی. نو مونږ چې خپل ډټا اغستنو په دې کې مونږ دیارلس زینونه مینشن کړو. هغه زینونه چې کوم د پېښور څلور بوټونو او هغه ګونه چې کوم په پېښور په ښار کې تن نه دي. هر یو تحصیل کې خو تحصیل کې هغه چې کوم ځای کې آبادی ډېره ده، ځکه چې کوم ځای کې آبادی ډېره وي هلته کې د ماحولیات او خطرو د لاسه خلکو ته د ژوند خطر هم محسوسېږي.
د محمد حسیب په خبره د دغو آلو لګولو لپاره ورسره په پاکستان کې د سویټزرلینډ سفارت او خیبر بینک مرسته کړې وه. د راپور له مخه د دې اونۍ په پرله پسې 5 ورځو کې د هوا معیار د لاهور د 3 ورځو په پرتله خراب دی. د پېښور پوهنتون په ماحولیاتي مرکز کې استاد ډاکټر حزب الله خان وایي حکومت ته کار دا چې په زړو گاډو بندیز لګوي.
لس کالو نه زړه گاډي کې نه ندی دا پولیشن ډېر زیات پیدا کوي. بل دا راځي کوم کنسټرکشن کیږي او یا دا کچا سړکونه نو دام ډېر لوی نقصان پیدا کوي او دا پاتې شو زیاتي. نو دغه مین دغه دی نو په کار کې لکه تاسو بهر تاسو بدرل ته دیدلی چې کنسټرکشن کیږي یا سکیږي نو څه پرده وته لګولي او هغه نه
بلخوا د خیبر پختونخوا د عامه صحت د آگاهۍ یا پبلک هیلث اویرنس الائنس مشره ډاکټر سایم عابد وایي چې په ګرمۍ کې په هوا کې ککړې زرې له درې څخه تر څلورو کیلومترو پورې لوړېږي او له همدې عمله موږ په اوړي کې دومره ککړتیا نه وینو، خو په ژمي کې په هوا کې ککړونکي ذرات اکثره له 500 میټرو څخه تر 1 کیلومتره لوړوالي ته خپرېږي. نو ځکه د ککړې هوا احساس زیات کیږي او د خلکو په صحت هم بد اغېز پرې باسي.
دا ضروری ده چې موږ خپل د فضا خیال ساتو، ځکه چې د فضا یا هوا چې کمې وي دی اې کې چې موږ سا الونو اغې نه بیا یو خدای اسما چې دی د لنګ ډیزیز اغه زیاتیږي. رز برز نو آگا چیز چکم یو کسانو تا ایسما دے یا سی او پی ڈی دے یا لنگ ڈیزیز دے یا دما مرض دے آگا چکم یو دے آگا زیادہ دو چانسز دے بیا دینا علاوہ چکم یو دے تھروٹ انفیکشن دینا علاوہ چی دے دا یو سو بیماریاں نو میں واغسل دینا علاوہ بے حدا نور ورکوٹے ورکوٹے دا سے بیماریاں چی دے دلاسا کے دیشی
بلخوا دا خیبر پختونخوا دا ماحول دا خوندیتوب دا اداری یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ڈائریکٹر جنرل محمد انور خان وائی چې سره لننه د دسمبر د 14 نبا په پیښور کې د گاډو د چیکینګ عمل شروع شي او د خار پسندو کې د ځینی سټیل ملونو پر ضد هم کاروایی کوو.
نن هم زمونږ په هغه کې میټینګ وشو د ټولو سټیک هولډر سره کمشنر په سربرایي کې او بیا د سی ایم سره مو شو چې مونږ هغه ته یو پورا کوم انټرنیشنل بیسټ پریکټیسز دی او سکول غواړي نو هغه مونږ هغه ته ورکړی دی یو پورا اپریزل رپورټ.
په ماحول کې د اولودګۍ د مخنیوي د صوبایي ادارې ډایرکټر جنرل محمد انور خان زیاتوي چې د دوی د سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د هوا په ککړتیا کې تر ټولو لوړه 85.5% برخه د ګاډو او رکشو نه د لوګو اخراج دی، 21% د ګردونو او لوګو ده او 5% د کارخانو او د خښتو د بټونو د لوګو اخراج دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې په پیښور کې د چترال سیمپوزیوم په نوم یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې مقصد یې په چترال ضلع کې سیلانیانو ته په ورپېښو ستونزو بحث کول او د هغې حل موندلو. پر دې مهال د سیلګرۍ له صنعت سره تړلو ځینو کسانو وویل چې چترال ته د ورغلو بهرنیو سیلانیانو ټول قانوني اسناد پوره وي، خو پولیس بیا هم اجازتنامه ورڅخه غواړي. ځینو نورو ویناوالو هلته د سړکونو او موبایل سیګنل له خرابوالي هم شکایت وکړو. بلخوا د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې ویلي دي چې حکومت د امنیتي ادارو په مرسته هلته د سیلګرۍ سند د ودې لپاره کارونه کوي. نور معلومات عظمت علي شاه راکوي.
سیمینار کې د چترال سیاسي مشرانو، د سیکیورټي ادارو افسرانو، د سیلګرۍ سند سره تعلق لرونکو خلکو او د چترال عام ولس هم ګډون وکړ. یو ورځنی سیمینار کې ګډونوالو ویل چې چترال ته د بهر هیواد نه سیلګر زیات راځي، خو ورته ډېرې ستونزې دي. د چترال اوسیدونکي اشفاق احمد چې په چترال کې ټور اپریټر هم دي، مشال ریډیو ته ویل چې د بهر هیواد نه راغلي سیلګرو سره ټول قانوني اسناد پوره وي، خو بیا هم تر پولیس این او سی غواړي. باید حکومت او د سیکیورټی فورسز ادارې دی دا ستونزه حل کړي.
اوس تاسو ګورئ چې مونږ د پخور نه یا اسلام آباد نه چې یو اوچتو دا چې مونږ بوزو د لار کې دومره چک پوسټونه جوړ کړي دي او یو یو دوه دوه غنټه مونږ سره یې یالتا دا کار ګورنمنت خنه ده کنه چې کوم ویزا تا ور کوي کنه جی او ویزا پرمټ هغه ته نور اوس تا شل قسمونه ان او سی غواړي لکه څه ونه سي دي یو کس راغلي دي خپل ډاکومنټ سبمټ کړی دي او یو ټور اپریټر یو ور سره دی گائیڈ ور سره دی نورم تا ان او سی غواړي دا شیونه ختمول پکار دي.
سیمپوزیم کې د چترال او کیلاش کلتور په ګوت جوړ جامې ټوپه او د سنگار نور شیان د کتونکو د اغستو لپاره هم اخوډیو. دا چترال اوسیدونکو په پیښور کې خبريال فیاض احمد مشال ریډیو ته ویل باید حکومت دې سیلګرو ته ورپې خستونزې هوارې کړي.
کمونگا کمیونیکیشن وګورو سره دا سړکونو وګورو اړ خراب دي، کمونگا هوټل وګورو کا نو د فیسیلیټیز ته ټوریزم لپاره پکاري اغال ته نشته. کیلاش ویلی کمونگا وګورو ال ته ټول نه زیات ټورست راځي او فارنرز ډیر زیات راځي، نو آغا علاقې کې دا یو امن امان یو خدشه مخ ته راغلی، نو زه بیا هغه نه پس مختلف فارنرز چې دي آغا خپل ټریپ کینسل کو ټورونه چې کوم په شیډول باندې و هم آغا شو کینسل شو، نو هغه نه پس مزل انتظامیه خپل طرف نه کوشش کول صوبای حکومت
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ او کلتور ادارې ویان سعد بن ابي اویس مشال ریډیو ته ویل چې د چترال په مختلفو سړکونو کار روان دي او د امنیت وضع ټینګولو لپاره سیکیورټي ادارې خپل رول لوبوي. چرا روان کال چترال ته د سیلګرو د راتګ شمیره نور هم سیوا شي.
کم چترال ته ایشوز دی ټوریزم حواله سره سروډ ایشوز دی مختلف روډونو باندې کار روان دی کم دیر نه والا تر گلگت پورې شندور پورې روډ دی باندې کار روان دی دین علاوه کلاش والا روډ به تاسو ګوره ان شاء الله ان قریب روان کال کې به ګولاو چی سو میاشت سے پہلا تقریبا آئے کې دا مسله مونږ ته را پېښ شو چې ټورست څنګهول بلا رکھے نو هغه لپاره مونږ ټورست ټوریزم پولیس کم دی هغه ڈپلوئڈ کړی دی نو کم دی لاری ٹنل دی هغه باندې هم زم کسان ولاړ دی لوور چترال اور اپر چترال کې هم ٹوریزم پولیس والا کسان موجود دي هغه خالی اساری امدی لپاره چې دا ٹورسٹ ڈیٹا مونږ ته دغه شی ولې چې بیا مونږ دا ٹورسٹ ڈیٹا کال په کال مونږ ایشو کو
د خیبر پختونخوا د سیلګری د محکمې د شمیرو تر مخه په کال 2023 کې اته اتیا لک کسان د خیبر پختونخوا د سیلګری زینو ته ورغلیو خو په کال 2023 کې د کشمیره د 1,55,00,000 کسان نه اوریدل ده چې پکې لسلورو زرو زیات سیلګر له بهر هیوادونو راغلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د بلوچستان زیاترو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې په هغه صوبه کې به د کم عمرې د ودونو مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي او په راتلونکي سملې کې به یو داسې قانون منظوروي چې تر 18 کلونو کم عمر نجونو پر ودونو به بندیز لګوي. په دې اړه په کوټه کې شوې غونډې ته ویناوالو ویلي دي چې د کم عمرې د ودونو له امله نه یوازې د ماشوم د زوکړې پر مهال د نجونو زیات مرګونه کیږي بلکه کم عمر واده شوی نجونې په عام ژوند کې هم لګن ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
په کوټه کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ راته وویل چې د کم عمرې د ودو څخه د دوی تعلیم او عادي ژوند هم تر اغیز لاندې راځي،
خصوصا د چایلډ میرجز حواله سره. دا یو غر مخکیم بلوچستان کې دا ټیبل شوی دی د چایلډ میرجز موضوعیو چې ممانعت سي او 18 سال کم از کم مینیمم ایج فکس سي. د پاره د اگر د پولیټیکل پارټیز کمیټمنټ هم کوو چې فیوچر کې اسمبلیان کې راځو د چایلډ میرجز بل
په کوټه کې د شجو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی بیا زیاته کړه چې د دې قانون د پلي کېدو له امله به د 18 کلو څخه د کم عمر انجنو او الکوان پر ودو بندیز ولګیږي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي.
معاشرې کې یو بدلاو به دا راشي چې کم نکاحونه دي هغه به پابند سی چې د 18 کال څخه کم عمر ودونه چې دي دا به کم رجسٹرډ نکاح کیږي دا به نه کیږي در هغه ټیم پورې چې د دې انجلۍ یا د الک شناختی کارت نه جوړ شوی. دویم دا دی چې موږ په دې کې د 18 عمر په دې ټاکلې دي چې د دې آی ډی کارت جوړي او دا به بالغ وي او بیا به د دې سپښتنه کیږي او بیا به د دې نکاح اچول کیږي.
ته نو موږ په خبره چې دوی یاد بل د پوخانی اعلی وزیر جام کمال خان د حکومت په وخت کې واسمبلی ته وړاندې کړی وو، خو هغه وخت د جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی لیډر ملک سکندر اډوکیټ مخالفت کړی وو. په دې اړه مشکله ده ملک سکندر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې په اسلام کې چې کله انجلۍ یا الک بالغ سي نو بیا واده کولی سي، ځکه چې د ده په خبره په دې کې د عمر هیڅ بندیز نشته.
دلته هم دا اعتراض ده چې اسلام د بلوغت خپل ترتیب دغه کړی دی. موږ نو په دغه معاشه کې که په خبر یو او دا کوم څوک چې بیل راوي دغه هم په خبر دي، خو دې ته دانشته مغرب پر موږ مسلطې نو هغه چې عمر نشته د عمر تعین نه دی ورکړی. د بلوغت کوم اثار چې دي هغه اسلام دغه کړی چې په هغه کې شک و شبه نشته.
بل پلو ته زیاتره سیاسي جماعتونه وایي چې په صوبه کې د کوم عمرې د ودو له امله پر اولاد باندې د میرمنو د مړنې کچه د نورو صوبو په مقابل کې زیاته ده. په دې اړه به غوږ شو د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي ښځینه مشرې میرمن سنا دورانی ته.
کوچنی عمر کې موږ خپل بچیان ته واده ورکو، خو دې سره سوشل ایشوز هم زیاتیږي او د دې خپل لایف چې دی هغه انډر تھریټ سي، چې بلوچستان کې مدر مورټیلټی ریټ چې دی هغه ګرد سره زیات هاي دی. دلتا په زچکی په دوران چې دی د ماسوم اور د انجلی زیادہ تر ڈیتھ ہوسی دا اگر گرد سرگا ٹریزن دا دی چی مش دیر کچھ نہیں عمر کی چی دی خپل بچیان وعدہ کو.
تا ڈول پشتنخواہ ملی اومی گوند، اومی نیشنل گوند، بلوچستان نیشنل گوند او ازارا ڈیموکریٹک گوند تر سنگ نیشنل گوند هم دا یاد بل ملاتر ملاتړ تایید کړی دی. په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری څه په داس ټکو کې راته بیان کړي.
په دې اړه باندې زموږ ګوند دا کم اسمبلی باندې چې 13 والا په دې کې هم زموږ ملګری اسمبلی فلور باندې هم خبره وکړي، او اوس کم چې د اسلامي شریعت کوټ دی د دوی هم فیصله راغلې ده، او اسلام آباد هایي کوټ هم دا فیصله کړې ده چې کم از کم د انجلیانو د دوی ودونو کم عدود چې وي هغه 18 کال دي.
خپله په کوټه کې د روغتیا او ښځینه کارپور ډاکټر عائشه صدیقه راته وویل چې د 18 کلو څخه د کم عمر انجونو د ودو څخه د هغو پر بدني زینی او د بچي د پیدا کولو صلاحیت تر اغیز لاندې راځي.
ان بچیو کې چونکی هډیو کی ډیولپمنټ هډیو
د انجونو د بدن د هډوکو په سمه توګه د جوړېدو عمل د 16 کلو په عمر کې پیل کیږي، خو د هغه څخه له مخه که د دې انجونو ودونه وسي او بیا دوی اولاد پیدا کوي، نو په هغه وخت کې د انجونو په بدن کې د ماشوم د پیدا کولو په خاطر د کلسیم ترڅنګ د نورو شیانو زیاته اړتیا وي. لکن د هغه نجلۍ یا میرمنې په بدن کې لا له مخه کلسیم او ویټامین ډي لږ وي، چې له امله بیا دوی د بېلابېلو ناروغیانو او ستونزو سره مخ سي. دغه ډول د ماشومانو د تحفظ د نړیوالې ادارې یونیسف د رپورټ له مخې په پاکستان کې په 1,00,000 ښځو کې د اولاد د ژژېدو پر مهال 1,60,000 مېرمنې د مرګ سره مخ کیږي، خو په بلوچستان کې دا کچه زیاته ده او په 1,00,000 ښځو کې 298 ښځې د اولاد د ژژېدو پر مهال مړې کیږي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د سند په ګډون د هیواد په نورو صوبو کې د کومومرۍ د ودو د مخنیوي په اړه لاله مخه یاد قانون منظور شوی دی. د کارپوهانو په خبره چې د پاکستان د مرکزی حکومت له لورې په کال 2010 کې د 13 ترمیم وروسته د صحت او تعلیم په څانګه کې کار کول د صوبو ذمواري ده.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي. دا مشال رادیو ده.